تواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن شنبه ده، د 1400 کال د لړم اقرب درېمه د 2015 کال د اکتوبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پور از استانبول تتللی او تمده له پاکستانی لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې، څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي، یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حق پرست د رزمي لوبه په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو آسترالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي، خو سیالي 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتینا امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر پیت هیکست د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنګي بیړۍ د لاتینې امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنګټن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنګي بیړۍ، یوه اوبتله، همدارنګه څو اف 15 جنګي الوتکې شامل دي. واشنگتن له ډېر وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو هلتم لوستلی شئ. نن طالبان او پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کېږي. د دوهې د اوربند او هوکړې په جزئیاتو باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېره متفاوته نه وي او د دغې روانې لړۍ یو بل کړي او
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه رپورټ کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالره په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. که داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ بېرته آبادي وکړو یا په دې ته خپل ژوند زندگی انده پر راتلونکي جوړ کړو.
نور مسائل هم لرو، ملتیا مو وکړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر از استانبول تتللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخو د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدي، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په کانفرنس کې وویل دوی هیله مند دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پرېکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستانی لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring.
Pakistan am daraz de Turkiye pa Istanbul ki la rawani gonde de sar de udir ghaktli aw badawama mechanism de jodawulo hil la ri tsola afghan hawri Pakistan ta de ratlun ki terrorism khada ba ur sara de pakistaniyano de laziat o marguno makhawni wal shi. Pakistan de waziyat de tashaddud ghaktun kaina de khol Taliban gwaadi che de nadewali tolani powdan de khpal taahudat amali kri aw de tragaro dalo powdan de prekanda gam por takri. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبانو او پاکستاني چارواکو توافق کړی و چې د دوهې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي رادیو ته غوښتل لکه څنګه چې واوریدل نن په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لازیا تحلیل په خاطر باندې د ازادي رادیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له زینو سیاسي چارو شنونکو له هغې ډلې د کابل پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دکتور زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ سره بحث شوی و چې لنډه برخه دلته تاسو ته خبرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېره متفاوته نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړی او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناسو څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نسی. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو.
ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژانس سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو امادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کړي د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هغه هم په داسې حالت کې په دا ګرما ګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به یغه ته بل څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه وسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه او پاکستاني خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیه دغه تعهد ته پات نشي. ممکن یو کوشش وي چې دته د وربارت د سیو شکل ورکی چې لګره قلم کده موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته وړل
اندر څه تاسو فکر کوئ چې دا به تیر خبرو تداوم وي او که تاسو د عقیده لرئ نو اوربن خو وښنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي
لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربن دوست د طالبانو دی هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسی په افغانستان کې امنیت ته نو داسې اوس اولسې دغه بې صرفۍ بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی د زه د دغه نه په دغه تېرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سمه چې دا تېره ناسته د څه لپاره وایه رښتیا هم د دې لپاره وس د دغه د اوربند لپاره وه دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي نو سړی له وایم نه پرېکړه نه سي کولای چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خواته جګړه دا لکه پایلې دی لکه لبد بخت چې وږدیږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي دغسې یو په دویم هیواد او په درېیم هیواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هیواد کې ناسته کېږي دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله سي لکه روانه لکه د افغانستان د لبد بخت د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
نړیوال بانک وایي د اگست یو دیرشمې زلزلې له امله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه یو سل درې اتیا میلیون ډالرو ته رسیږي دغه بانک په خپل تازه خپور شوي ریپورت کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنې کورونو ته رسیدلی او له پنځو لکو تر یو اشاریه درې میلیونه خلک اغیزمن شوي دي په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي ژمی رانږدې دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري جزئیات په دغه ریپورت کې
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13مې نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 103 میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپل رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوې دي چې ارزښت یې 3.1 میلیونه ډالر ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 15% جوړوي په دې یو 50 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 15.5 میلیونه ډالر کرنیز سکتور 3.3 میلیونه ډالر او بنسټیز جوړښتونه 2.1 میلیونه ډالر زیانمن شوي دي د راپول مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي نړیوال بانک د زلزله له 1999 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 15.3 میلیونه پورې کسان سخت اغیزمن شوي دي په کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای ژمی رانږدې دی خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د کونړ ولایت د ډیوه ګلدرې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جوړ شوې دي او موږ په لنو سم په خیمو کې اوسېږو فکر دا کومک نه دی شوی چې یا په موږ به تابادي وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده پر راتلونکو جوړه کو دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چیته وشت
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري
دا یو کورم جوړ کور نه دی داخله ګوسی ابل دا چې مېش بل روسه دلته واوري چې دوی خو موږ کې زمونږ گزاره نه کیږي واش یاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته آیا بل ځای کې کوم موږ سره همکاري او بل ځای ته وځو
د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان لپاره د دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس لقوله ویل شوی زموږ لومړی توپ دا دی چې خپل شریکانو سره نږدې همکاري ولرو، څو د بیړنۍ خبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست یو دېرشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د ترکیه سواحل ته نږدې د ډوبی شوی بیړۍ یو ژوندی افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیه سواحل ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیه د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شو 1100 کسانو جسدونه له اوبو راایستلی دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې 15 کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2018 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری د سوریې او افغانستان څخه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبې په شپه په UFC کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبر سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلین سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د UFC په 321مه دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه اتلس لوبي ګټلې او 15 یې بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبي ګټلې او یوه یې بایللې ده. نصرت حق پرست ورستای وار په UFC کې د شپې تر ټولو غوره لوبي جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د UFC د 321مې دورې په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزی سیالي ده چې تمه ده د شنبې په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا 6:30 پیل شي. نصرت حق پرست ورستای څلور لوبي سر په سر ګټلې او وایي چې په UFC کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسېږي. خود دې او غن نور لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
لکه لچې د ډیورن کرکې په اوږدو کې د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو له یو بل سره سخت نښتې وکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې عبوري لارې په تیره بیا تورخم او سپین بولدک اکلک تړل شوې دي چې ورسره په دواړو خواوو کې په تجارتي مالونو او کانتینرونو سربیره زرګونه مسافر هم ایثار پاتې دي. په تورخم کې ګڼ داسې خلک هم شته چې بیرته افغانستان ته د تلو اجازه نه لري او همې هلته ژوند په دې باندې سخت شوی دی چې پیسې او نور امکانات په خلاصي دودي. په دې اړه پام وکړئ. آزادي راډیو د مشال څنګه د خبريال فرات شینواری دغه ریپورت ته
د پیښور په یو شخصي ملمستون کې د را بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره کوم مریض راغلی عبدالملک نومیږي، 70 سال ده او سپاینل کینسر ده. زما دا څور کاکاجي ده چې راغلی را سره نو شپې سلور زره دلته یواز کرای کی د گیسټ هاوس او د ورځی موږ دلته درې کسان او د ورځی درې زره سلو زره نور خرچي کی ډوډۍ موډې د غشان کی خو د ورځی وزره 8000 روپیه زموږ خرچه دلته راځي دار سوک چدل یو کوټه نس يم د خرچي دي غیر ضروری خرچه شو او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه یې کنه دلته
نو اوس نشته لای بي
خبر اوس والا موږ هم ایران یو د نور خلم گیسټ هاوس کی دي دام ایران پاتې چې الله رنن خلاصيږي سبا خلاصيږي انتظار دي ټول ورته نو اکثر خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي کرای د گیسټ هاوس کرای هم ډیر دي او مشکلات سره خلک ډیر زیات مخ دي
یو بلتن محمد سمیر عزیزی وای چې پلاری علاج لپاره په خبر ته راوړی وو خو وس دلته ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاص شي چې افغانستان ته واوړي
پلار می د سرطان عملیات سوی د اپریشن سوی د اوس دلته راغلی یو شوال لپاره ولا مشکلات خو ډیر د دلته هم دوس ډیر خلک ہم دلتا دا لارا بند ہم دلتا پتی سوی دی کرنے خلاص سوی دی ہم دلتا پتی سوی دی چی دا لارا خوشی سی لک سولات پیدا سی چی سوکتی وین زوروی بس نور شای نگو نور دا سی کرایا خو رازی نو دا کوتی و مصرف و دا شایان مصرف رازی افغانستان تا نستا دا شوا نستا چی منگ دلتا رغلی و چی مجبور نیو دلتا سو کچی را شو
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لکتر لګا په 500 سرحدي پل باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته درنه مرګ ژوب لاړولې چې په نتیجه کې د اکتوبر 12مه نیټه رئیس د نورو دروازو ترڅنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده که هر څو د اکتوبر په 15مه نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پل باندې سره ډزبندي اعلان کړي خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چاته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکړي د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19مه نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لا غې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي په تورخم کې د پاکستان د کاستم یو چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه شوی چې دا دروازه خلاصه کړي دوی ویل چې په کار دی افغان وګړي ترغې پورې تورخم ته ور نشي چې ترسو دغه دروازه په رسمي توګه نوي خلاصه شوي
پرون د اکتوبر 13مه د پولیو نړیواله ورځ وه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي دې ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړې او دوی اوس له یوې جدي ستونزو سره مخ دي یو شمېر واکسیناتوران هم ویلي د طالبانو حکومت لخوا کور په کور د واکسین بندیز د دې لامل شوی چې ټول ماشومان واکسین نشي او ځینې له واکسینه پاتې شي ډاکترانو د پولیو واکسین د ګټو په اړه د خلکو د پوهاوي نشتوالی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل او ځینې نورې ستونزې په افغانستان کې د دې ناروغۍ لاملونه بولي او ټینګار کوي چې ماشومان باید د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي جزئیات په دغه رپورت کې
زده ما تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را می گرفت و
شراره د لوګر ولایت د اسری ورسوالی اوسیدونکو ده د جمعه په ورځ د اکتوبر په 13مه ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکول چې ماشومان او ته د پولیو واکسین وسی وراره یې شاو خلاص کاله وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پخو فلج دی زه زده مو
واکسین پولیو نشته بودن به اون خاطر علت
شده د وراره فلجیدل می له همدې مل دی چې واکسین شوی نه دی هر څو چې از موږ د کورنۍ مشرانو وای موږ باید
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومان د مور او پلار د بې پروایۍ له امله له واکسین نه پاتې او فلج شوي دي
همسایګي مو خانواده است کې متاسفانه دو تا از اولادایشان یک با به مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان می مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدن
موږ په ګاونډ کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومان د مور او پلار د بې مسئولیتۍ له امله په پولیو اخته شول دوړی په خو او لاسونو فل شوی دی وضعیت خراب دی که څه هم کورنۍ اوس په خیمانه ده خو اوس په خیمانی په درد نه لګیږي ځکه له بده مرغه دوړه ماشومان یې په پولیو اخته شوی دی
په افغانستان کې ډیری نورې کورنۍ هم شته چې له داسې بې پای رنځ سره لاس او ګریوان دي د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یونیسف مشر تاج الدین اویوالی ویلي، هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 24 د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته سوی ژوند ګواښونکې ناروغي ده، او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه سي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري، باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ، د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې، او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی، او د 1988 کال راهیسې د ډلهییز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه، او پر ځای جومات پر جومات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یو چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینون ندیر اغیزناک و زکه چی مکوله شول هر کور تولار شو. خو اوز چی ما شمان پا یوزایی که واکسین کی که پا جینو مواردو که استونزی رامنز دکی که کورانهی نشی کوله خپل ما شمان ده واکسین کوله لپاره راولی، یا د کورنۍ سړی هلته نه وي یا دوی خپل اجازه نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان، په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سګنۍ 24 غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2024 او 2025 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2024 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل،
خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ، هغه ماشومان آینده کې بیا اولاده پاتې کېږي، هغه نور مشکلات وي. لکه چې دا غلط ذهنیت اوس هم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي دي افغانستان ته، نو هلته به په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته. د پولیو
د ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي، او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس په کې لا تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام ورحمت الله وبرکاته، زه ابراهیمیم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره، زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ کې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. دغه ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په دا شل کلن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د برق ترتیب ورته برابر شوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر شوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده، هغه داسې ده لکه غزه. تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي، او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو، یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتر لارم نه و، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامی امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چاري ښه وختونه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه. د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابللی دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی، او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلې همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوی یاست، او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم، او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خبرونه اوري. راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه کله چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم، ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم، او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله سلام اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست، او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راشم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور و پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی، او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور و پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست. پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه
د کلی فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلی باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړه، همدې ښوونځي کې را پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دل پر چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتماً د ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېد، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموماً داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموماً دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي، هندسه، مثلثات، دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د ما کسان له ډل څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتماً ژورنالیسته کېږم، زه به حتماً په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله، درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف، هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل، کامکاري پیل کړه؟
بله. هو، د مهندسي پوهنتون لومړی سمستر کښې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې له امله شول چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې له چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وروسلم هغه نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور مو تهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او همغه دې له امله شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته را ځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف ما سره هم همداسې
واکسین سره چې ډیر کم موده ته تړل شي پلیزنی خبرونه په لاره پیدا کړم او د افغانستان ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خبرونې د وایند په توګه کار مې فعال کړ او د څلورنیز کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسو او په خپل مو یو یوټیوب چینل پرانست.
بل نو څه ما په وروستي ځل د موبي ګروپ او ورسل موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په څنګه تو ګلمر ټلویزیون او بلابل خبرونه مې په تلویزیون کې مخته یو لړ څه هم دی بیان دی پرزنټر په توګه هم هم ورسل غنه هم د دغه تلویزیون د ډیر ستر خبرونه لمر ما خام چې کلونو راځي چې په دغه تلویزیون کې د خبرونه خلیګي دغه د پروډوسر په حیثو ولې ورسل غنه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي په هر حال مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام ترنور پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولی کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو همغه د لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولی ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه د لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخته وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همیشه لپاره استفاده مې وکړله او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی، آیا دا مو سنجولې و چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل نور څه یو څه چې ځینې وخت به د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی و. سه د یو څو میاشتو لپاره ډېر راته سخت و ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي، د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده، هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ما غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل ځانګړې توګه هغه حفاظت د هېواده بهر میشني هغوی د ورورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبور دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانسته او ومې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي د لامل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زما نشه پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبري وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی، او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده خوره جانه، الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دویم ماشوم مې هم هلک دی مساجم، او هیله من چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنیو کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي، یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هیوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویقی کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر کم امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی، او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اچینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هیوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي، نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي، پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
څنګه نور څه به بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه میلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده،
دو نه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما میلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادوتوم په لایف توګه مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه دا کوم او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې ته څنګه یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه دا ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کړم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. په دغه لپاره خاص کې لیدونکي کم دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر ښه. د لیدونکو هغه فیډبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نور څه بیا څه ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنی وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم، هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوالو لورې به ته داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نو دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، هغه کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفرو خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی، په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه، هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو دې صاحب، زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شي سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې
څنګه په ټولنه مونږ د چمتو تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په ټولنه کې یو په بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای کې اوسي چې یو پیغله یو مېرمنه راسره یو گزارش سات کې د هېوادوال لپاره مدغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لوري څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ هم کار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او هماغه دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم.
لند را توی چه نجونو تا زوانانو تا چه پیغام لاری؟
پیام هم دی طول نوی نسل لپاره دی طول و همزول لپاره خلقان یا نجونی مسی وایم چه هیچ کلا هم باید حتی اونو کچه حد اقل دی جونی وشی با مو هم بیکاره تیرسی یا مثلا دست تیرسی چه مون تا گفته وره و نوز حد اقل کوشش باید حوال دو کچه نورو تا گفته وره سو که نورو تا گفته نسو رساله حد اقل زان خو یو چه گفته وره سو دی طول افتای امکانات خواه باید دی خپل زان د خپل کورنۍ خپل چار چاپیریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.